Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر وبچی دی زه رضوان مرادیم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مشلې اوریدو ترابولم. نن پنځشنبه د 1390 هجری لمریز کال د هوت نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري له اتمې سره سمون لري. دا نیم ساعته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان پر فضا پر الوتنو د بندیز له کبله زرګونه افغانان په هند کې بند پاتې دي او هیواد ته ستنېدو ته منتظر دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هند او پاکستان ترمنځ تازه شخړه د افغانستان د سولې پر پروسې اغیز نشي لرلی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبه په ورځ بیا له سره پیلېږي. ټاکل شوې ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لومړۍ مسابقه پیل شي. او متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول ووځي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبه په ورځ بیا له سره پیل شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو استازي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن او سبا مو د استراحت ورځې اعلان کړي او په دې دوه ورځو کې له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوو. دا پنځم ځل دی چې خلیلزاد او د طالبانو استازي غونډه کوي. روانې خبرې د دوشنبې پر سپیل شو. تر اوسه د غونډې د برخوالو په وینا دومره ویل شوي دي چې خبرې ګټورې دي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړل شوي. طالبانو د پاڅون کوونکو د هغوی د خپلوانو په لسګونو کورونه د سرپل په سنگچارک ولسوالۍ کې سوځولي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل
با تازگی گروه تروریستی بیش از 40 منزل مسکونی خیزش‌های مردمی و همچنان عقارب نزدیک خیزش‌های مردمی را به جرم و به علت که اینا با دولت همکاری میکنه متاسفانه به آتش کشیده.
خاغلی امانیول چې طالبانو دا کورونه د تغی خواجه په سیمه کې سوځولي، خو نوموړي په دقیق ډول دا څرګنده نه کړه چې طالبانو په کومه ورځ دې کورونو ته اور اچولی دی. ټاکل شوې ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا 50 اووریزه لوبه د کابل په وخت ماسپښین 12 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په ملي لوبډله کې یو لړ تغییرات راغلي دي.
ټاکل شوې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره د 50 یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ پیل کړي. په 50 اووریزو لوبو کې به
افغانستان په هند کې دروانو لوبو په ترڅ کې له آیرلند سره تر اوسه د 20 ورځو درې مسابقې کړي دي چې درې سره ګټلې دي. تمه ده چې دواړه لوري یو ټیسټ لوبه هم وکړي. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټروله ووځي. پنټاګون پرون وویل د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شاهنان د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو تمرکز کوي او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې د یو بل پر ضد د نور پوځي ګامونه نه پورته کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګیرینی ویلي هند او پاکستان باید له پوره زغم کار واخلي. نوموړي ویلي دا شخړه کېدای شي چې د دواړو هیوادونو او ټولې سیمې لپاره خطرناکې پایلې ولري. چین چې د پاکستان نږدې متحد دی هیله څرګنده کړې چې نوې ډیلی او اسلام آباد به د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. روسیې هم پر دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې آرامه شي او د شخړې په هواري کې د منځګړتوب پیشنهاد کړی دی. هند او پاکستان دواړو پرون ادعا وکړه چې د یو بل جنګي الوتکې ویشتې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت وروسته تر هغې بحراني شو چې د روانې فبروري میاشت په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځانوژونکی برید څلور څلوېښت هندي پولیسو وشل. جیش محمد وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې ده د دې انتحاري حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. هند پاکستان تورن کړ چې په دې برید کې لاس لري، خو اسلام آباد بیا د هند دا ادعا بې بنسټه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماسکاو ته لاړ. دی غواړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وهڅوي چې په سوریه کې د ایران د حضور مخه ونیسي. مخکې تر دې چې نتنیاهو له ولادیمیر پوتین سره وګوري، وی ویل دوی په سیمه کې د امنیت او ثبات تر ټولو ستر ګواښ ایران او د هغه متحدانو رامنځته کړی دی، او موږ به هره هغه هڅه وکړو چې د دغه ګواښ مخه ونیسو. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې د ایران پر ضد چې د اسرائیل له منځه وړلو خبرې کوي، خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د روسیې ولسمشر له نتنیاهو سره تر لیدو مخکې وویل چې دا ډیره مهمه ده چې د سیمې پر امنیت او ثبات خبرې وکړي. او مایکل کوهن چې د اوږدې مودې په مخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیلو د کانګرس استمایه غونډې ته وویل، دوی تیر ځل چې زه کانګرس ته راغلی یم د دې لپاره راغلی یم چې د ښاغلي ټرمپ حمایت وکړم. نن زه د دې لپاره دلته یم چې د ښاغلي ټرمپ په باره کې حقیقت وایم. مایکل کوهن زیاته کړه چې ټرمپ یو فریبکار او متقلب دی، او د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال له هغو مذاکراتو خبر و چې په ماسکو کې به د ټرمپ آسمانڅکي ودانۍ جوړیږي. دا د مایکل کوهن د هغو سختو تورونو یو برخه ده چې پرون یې د کانګرس استمایه غونډې ته وکړې. مایکل کوهن بیا وویل چې زه شرمیږم چې ولې مې د ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني کارونو په پټولو کې برخه اخیستې ده. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. زرګونه افغانان په هند کې انتظار دی چې کابل ته ستانه شي، خو د پاکستان پر فضا د الوتنو د بندېدو له امله دغلته بند پاتې دي.
د افغانستان او د هندوستان ترمنځ چې کوم پرې ملکي پروازونه دي، د هغه دپاره خنډ جوړول نړیوالو قوانینو سره نقص دی. دا یو نه یو ډول د پاکستان هغه فارم پالیسي ده چې دی د افغانستان په وړاندې د هندوستان په وړاندې لري.
افغان حکومت وی د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ به د افغانستان د سولې په پروسه اغیز ونه کړي. په روانه خبري مجله کې اوري چې د ننګرهار ولایت د ځینو سرحدي سیمو یو شمېر اوسیدونکي دغلته د وسلوالو له وروستیو فعالیتونو اندېښمن دي. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، او د خبري مجلې په پای کې بیا اوري چې د امریکا ولسمشر او د شمالي کوریا رهبر نن د ویتنام په مرکز هانوی کې په خپلو کې خبرې کوي. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه خبرېږي. ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په ټولو لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي، او په منځنۍ صفه 1290 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورای. په زرګونو افغانان په هند کې انتظار دی چې کابل ته ستانه شي، خو د پاکستان پر سر الوتنې بندې شوې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې تر اوسه به هڅه وکړي چې هر څه ژر دا ستونزه هواره شي، خو د اسلام آباد او نوې ډیلي کړکیچ وضعیت داسې ښکاري چې نور به پسې ترینګلی شي. د دې موضوع جزئیات له احمد شیبر اورو.
پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې ځنډولې دي. د پاکستان او هند ترمنځ وضعیت ترینګلی دی، او ریوټرز اژانس د امریکا د ملي امنیت د شورا د دفتر د یو مسؤل په وینا چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده خبر ورکړی چې د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې امکانات خورا زیات دي، او واشنگتن دې ته ډیر اندېښمن دی او له دواړو لوریو څخه یې غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند د ادارې ویاند قاسم رحیمی ازادي راډیو ته وویل،
بر حسب اطلاعات کنټرول حریم هوایی پاکستان،
د پاکستان د هوایی حریم د کنټرول د څنګې د معلوماتو له مخې د افغانستان کومې الوتنې چې د پاکستان پر سر هند ته تیرې دي تعلیق شوي دي. کله چې مو دا معلومات ترلاسه کړل، موږ ټولو شرکتونو ته خبر ورکړ چې هند ته الوتنې وځنډوي تر څو چې بل ځل خبر راکوي ورته انتظار کیږي. د چهارشنبې په ورځ د کامیر هوایی شرکت الوتکه له کابل د نوې ډیلی په لور والوته، خو پاکستان اجازه ورنکړه چې دغه هیواد پر فضا تیر شي. د نړۍ ګڼو هوایي شرکتونو د بریټش، امارات، قطر، ګلف، سریلانکا او ایر کاناډا په ګډون پاکستان ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. یو شمېر هوایي شرکتونو لکه سنگاپور، ایر فلوټ او فاین ایر چې د پاکستان پر سر یې الوتنې کولې خپل پروازونه بند کړي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې د کابل او نوی ډیلي ترمنځ به تر هغو الوتنې درېدلې وي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکېچ هوار شوی نه وي. په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د هند او پاکستان روان کړکېچ کې ادامه پیدا کړي له سیاسي پلوه پر افغانستان اغېز نه کوي، خو یو څه اقتصادي ستونزې ممکن پیدا کړي.
د افغانستان او د هندستان ترمنځ چې کوم پروازونه کېږي، ملکي پروازونه دي، دغه د فرخان جوړول د هغه نړیوالو قوانینو سره نقص دی او په ټوله کې دا یو نه یو ډول بیرته د پاکستان هغه فارو پالیسي ته چې د افغانستان په وړاندې د هندستان په وړاندې لري. افغانستان او هندستان وکولی شي چې د دوبۍ د لارې خپل پروازونو ته ادامه ورکړي او یو څه اقتصادي ستونزه به جوړه کړي، اما په سیاسي برخه کې د افغانستان په مسایلو کې هیڅ اغیز نشي لرلای.
په دې اړه چې افغانستان هند ته د الوتنو پر بدیلې لارې فکر کوي کنه، د ملکي هوایي چلند ادارې ویان ښاغلی رحیمي وویل چې د دوی اداره به خپل ټوله هڅه وکړي چې ژر تر ژره له افغانستان هند ته د الوتنو زمینه برابر شي. وروسته تر دې چې نږدې دوی اونۍ مخکې د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر 40 ډېر هندي سرتیري ووژل شول او مسؤلیت په پاکستان کې میشت جیش محمد ډلی واخیست، د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې کړکېچن شول. هند د دوشنبه په شپه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې بمباري وکړه او د 300 ترهګرو د وژلو ادعا وکړه. پاکستان بیا وویل چې د چهارشنبه په ورځ د هند یو میک 21 الوتکه نسکوره کړې او د هغې پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. هند هم د پاکستان د بیا الوتکې د نسکورېدو ادعا کړې ده.
په راپور کې مو وریدل چې په هند کې زرګونه افغانان چې د پاکستان د فضا له لارې په الوتکو کې باید افغانستان ته بیرته ستنې شوي وای منتظر پاتې دي. پاکستان پر خپل فضا د الوتنو پر الوتنو بندیز لګولی دی او هغو الوتکو ته د تېرېدو اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه هند ته لاړ شي یا له هند څخه افغانستان ته راستنې شي. بلور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې د هند او پاکستان روان کړکېچ د افغانستان د سولې په بهیر هیڅ ډول اغیز نشي لرلای. د دې وزارت وان صبغت الله احمدی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په استول شوي پیغام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هیله څرګنده کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان ستونزه په افغان سولې منفی اغیز کولی شي. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان سوله د افغانانو کورنۍ مسله ده او د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت ابتکار دی. د دغه وزارت وین صبغت الله احمدی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې هغه وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د کړکېچ د کمولو غوښتونکي دی. تروریزم هغه مسله ده چې ټوله نړۍ ورسره لاس او ګریوان ده. افغانان د تروریزم لوی قرباني دي. البته سوله د افغانستان کورنۍ مسله ده او له نورو هیوادونو سره هیڅ اړیکه نه لري. موږ هیله لرو چې پاکستانیان دي د سولې په تړاو خپلې ژمنې ترسره کړي او عملي ګامونه دي واخلي، ځکه په افغانستان کې ثبات په سیمه او پاکستان کې د ثبات لامل کیږي. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره ورځ له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې د هند او پاکستان روان کړکېچ د افغانستان د سولې بهیر باندې منفي اغیز کولای سي. له دې وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر او د پاکستان د پوځ ویان هم ورته څرګندونه کړې وي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په هند کې په یوه انتحاري حمله کې له څلوېښتو زیاتو د هندي عسکرو له وژل کېدو وروسته وړمه ورځ هندي جټ الوتکو د پاکستان په بلاکوټ سیمه کې د جیش محمد ډلې په مرکزونو هوایي حملې وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ په تازه کړکېچ کې پاکستان ادعا کړې ده چې دوه هندي جټ الوتکې ویشتي او پیلوټان یې نیولي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د هند او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. د دغه شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په بهرنیو چارو وزارت کې په یوې غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ د روانې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. هغه وایي موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې هن او پاکستان ترمنځ درا پورته شوی ستونزې پوره کومولو کې ارزښتمن رول ادا کړی. زموږ هیواد په سیمه کې په تیرو څلوېختو کلونو کې دننه او بهر د ستونزو لوړه بیه پرې کړې، ځکه نو په تاوتریخوالي تلفاتو او د تاوتریخوالي په زیاتوالي خپه کیږو. وبلیدل سي چې آیا رښتیا هم د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکېچ د افغان سولې په بهر منفي اغېز کولای سي کنه؟ دا به په راتلونکي کې معلومه سي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ به د افغانستان د سولې په پروسه کوم اغېز ونه کړي. تر دې مخکې پاکستاني مقاماتو په څو ځله دا ویلي دي چې که چېرته هند پر پاکستان حمله وکړي نو د افغانستان د سولې پروسه به زیانمنه شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له ملالی بشیر او روچې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبر کړي.
د بخښنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر خپل وب پاڼه په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د سولې او پخلاینې هڅې زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې د 2013 کال راپور په دې هیواد کې د ملکیانو تر ټولو زیاتو تلفاتو یادونه کړې ده. د ملګرو ملتونو راپور ته په اشاره امنیسټي انټرنیشنل لیکلي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ما راپور اندیشمنونکی دی. د راپور لمخې په 2013 کال کې 1903 ملکیان وژل شوي دي. راپور دا هم ویلي چې په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی د طالبانو او داعش ډلو د حملو د لا ډېرېدو له کبله دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په خپل آخري ګڼه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. دا مقاله څلورو افغان ښځو په ګډه لیکلې ده. په مقاله کې ویل شوي طالبان له امریکایي استازو سره او افغان جګړه مارانو سره خبرې کوي، خو د افغانانو له انتخاب کړي حکومت سره نه. له دې سره افغانان اندېښمن دي چې آیا دا ټولنه په اوسني حالت کې نور هم پاتې کېدای شي چې ژغته یې بې اعتنايي ښودل کېږي. د مقالې لیکوالان لیکي افغانان په دې باور دي چې طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري او دا څنګه امکان لري چې دیموکراسي دي په داسې حال کې پاتې شي چې خوندیتوب یې سختریدو ته په لاس ورکړل شي. مقاله یادونه کوي که څه هم زرګونه کیلومتره لیرې د تړلو دروازو شاته د سولې خبرې روانې دي، افغانان د خپلو توپیرونو په هیرولو سره راټول شوي دي. په ځانګړې توګه ښځو د سولې د مذاکراتو په برخه کې یو پلان وړاندیز کړی دی. مقاله لیکي افغانان د روانو مذاکراتو چوکاټ ذکر کوي چې غواړي د افغانستان په سوله کې د دوی نظر ته هم ځای ورکړل شي. مقاله وایي اوسنی افغانستان دوی لسیزې مخکنی افغانستان نه دی. افغانانو د سیاسي، ټولنیز او کلتوري ادارو د بیا رغونې په برخه کې له 2001 کال راهیسې نه هیرېدونکي کارونه کړي دي. د مقالې دغو ښځینه لیکوالانو لیکلي په مذاکراتو کې تشې ژمنې کېږي چې له طالبانو سره تر سولې وروسته به هم د افغان ښځو حقونه خوندي پاتې سي، خو ښځې پوهیږي چې حقونه یې له خطر سره مخامخ دي. مقاله په پای کې وایي د ښځو حقونه تر هغه وخته خوندي نه سي پاتې کېدای چې د افغان ښځو او ځوانانو خبره نه وي اورېدل شوې.
دا ننګرهار ولایت د ځینو سرحدي سیمو یو شمېر اوسیدونکي او ځینې رسنۍ وایي د دې ولایت په ځینو سرحدي سیمو کې پر وسلوالو طالبانو او داعش ډلې سربېره ځینو نورو مخالفو وسلوالو ډلو تازه خوځښتونه پیل کړي دي. د دغو سیمو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل دغو ډلو خلک اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د ختیځ زون د سرحدي لوا قومندان وایي د وسلوالو مخالفو ډلو د دې غلچکیو بریدونو مخه به ونیول شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د ننګرهار ولایت د ځینو سرحدي سیمو اوسیدونکي وایي چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو تازه خوځښتونو اندېښمن کړي دي. دوی وایي په سیمه کې د دغه ډلو د شتون له امله نشي کولی چې له یوې سیمې نه بلې ته لاړ شي او یا په ډاډ سره خپلې ورځنۍ چارې ترسره کړي. دوی وایي دغه ډلې سیمه پلټي، کورونه او خلک تالاشي کوي. د ننګرهار د ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل داعش ډله په 2014 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمو او په تیره د شینوارو په ولسوالۍ کې ولیدل شو او له همدغو سیمو نه یې د افغانستان او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې حملې پیل کړې. سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه پر وړاندې پرله پسې عملیات ترسره کړل، خو بیا هم دغه ډله د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمو سربیره د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې څرګنده او د خپلو فعالیتونو لمن یې پراخه کړه. د راپورونو له مخې داعش ډله وتوانېده چې د شینوارو په سرحدي ولسوالیو کې مرکزونه هم جوړ کړي، خو افغان امنیتي ځواکونو ویلي چې د دغه ډلې له څرګندېدو او خوځښتونو سره سم یې د دوی پر وړاندې پرله پسې عملیات کړي او په هر ځای کې ځپلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د داعش پر وړاندې د دوی د عملیاتي پروګرامونو پلي کېدل اوس هم جاري دي او یادې ډلې ته یې د هېواد په ټولو سیمو کې دا توان نه دی پرېښی چې بیا راڅرګنده شي. د ختیځ زون د سرحدي لیوا قماندان جنرال ایوب حسین خیل د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه یوازې په ننګرهار کې، ننګرهار کونه نورستان کې چالته په سرحدي ولسوالۍ کې سرحدي ځواکونه تابع شوي ځای په ځای دي او د افغانستان د نظام د دښمنانو په مقابل کې په اول خط کې جنګېږي. دا دوی موږ سره د جنګ توان چې له لاسه ورکړی، یوازې انتظار انتحاب دوی ته پاتې، هر ځای کې چې دوی برید کړی ده تا د دوی جسدونه پاتې دي او دوی نه دي توانېدلي چې زمونږ پرسونل ته تلفات واري.
افغان امنیتي ځواکونه د هېواد په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې پرته د نورو مخالفو وسلوالو ډلو د شتون په اړه څه نه وایي. افغان حکومت، امریکا او د نړۍ ډېری هیوادونو داعش ډله خطرناکه تروریستي ډله بللې او ویلي دي چې له ځینو نړیوالو تروریستي ډلو پورې اړه لري، خو افغان امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې په هیواد کې د هرې مخالفې وسلوالې ډلې د ځپلو توان لري. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او شمالي کوریا مشران نن د دوهمه ورځې لپاره په ویتنام کې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمه د خالي کېدو پر لارو چارو خبرې کوي. دواړو مشرانو د پرونیو خبرو ستاینه کړې ده. تفصیل احمد شیبر ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید نن یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ویتنام په پلازمېنه هانوی کې وګوري. سپینه ماڼۍ وایي نن به د ولسمشر ټرمپ او ښاغلي کیم ترمنځ یوه اعلامیه لاسلیک شي، خو د دې اعلامیې د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. د دواړو مشرانو نننۍ خبرې تر دې راڅرخي چې څرنګه کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو تشه شي او د شمالي کوریا د لرې واټن بشتونکو توغندیو پروګرام ودرېږي. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو پرون د هانوی په میټروپول هوټل کې روغبړ وکړ. په دې لیدنه کتنه کې چې تر ماښامنۍ ډوډۍ مخکې د شل دقیقو لپاره وه، کیم جونګ اون خبریالانو ته وویل: موږ نن دلته د یو بل تر څنګ ناست یو، دا موږ ته دا هیله رابخشي چې دا ځل به بریالي یو او د بریا لپاره به هڅه وکړو. ولسمشر ټرمپ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمه له خالي کېدو به پوشان نه شي او د ده خبرې به دا ځل ډېرې ګټورې وي. ولسمشر ټرمپ له ښاغلي کیم سره د تیر ځل خبرو ته اشاره وکړه او ویې ویل: زموږ لومړۍ غونډه ډېره بریالۍ وه، زما په باور خورا بریالۍ وه. ځینې غواړي چې موږ باید ژر تر ژره لاس په کار شو، زه منم، موږ یې منو، تاسو یې هم منئ. موږ غواړو هغه څه چې ترسره کوو ورته خوښ واوسو، خو فکر کوم چې زموږ لومړۍ غونډه یو ستر بریالیتوب و. هیله من یم چې دا غونډه هم هوبهو لکه هماغه وي یا تر هغې هم شوي. موږ ډېر پرمختګ کړی، فکر کوم زموږ ستر پرمختګ زموږ په اړیکو کې و چې ډېر عالي دي. ټرمپ تر پرونۍ کتنې وروسته په ټویټر کې ولیکل چې له کیم جونګ اون سره یې ښه غونډه او ښه ډوډۍ لرله. دې دواړو مشرانو تیر کال د جون په میاشت کې لومړی ځل په سنګاپور کې غونډه کړې وه. په هغې غونډه کې شمالي کوریا ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو څخه به د کوریا ټاپو وزمه د پاکولو لپاره کار وکړي، خو تر دې دمه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. شمالي کوریا له متحده ایالاتونو او د هغې له متحدانو څخه دا هیله لري چې پر پیونګ یانګ لګېدلي بندیزونه لرې کړي، او واشنگتن غواړي چې کوریا له اټومي وسلو خالي شي او پیونګ یانګ داسې ضمانت ورکړي چې بیا به کله د اټومي وسلو د جوړېدو تکل نه کوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country. in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu pesho khabrawi.
تاسیزم غگل ازادی رادیو او رای دوستانو و بچه او پینزه و اشتاقی که دون که دی پامو کرده دی سات دا مهم خبرنو سرطا کتا. تاکل شویده چه دا قطر پا پلازمین دوحه که دا طالبانو او دا افغانستان دا سوله لپاره دا امریکا دا بحرانی چرو دا وزارت دا زنگری استازی زلمی خلیلزاد ترمنز دا سوله خبری دا شمبه پورس بیا لسر پیل شی. طالبانو په سرپل ولایت کې د پاتون کونکو او د هغوی د خپلوانو په لسګونه کورونه سوځولې دي. ټاکل شوی د چینن د هند په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ سیالي پیل کړي. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه بهر شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون مسکو ته لاړ. دی غواړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وهڅوي چې په سوریه کې د ایران د حضور مخه ونیسي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوانی شخصي وکیل مایکل کوهن ولسمشر ټرمپ یو فریبکار او متقلب انسان بللی دی. اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
نوم یې نور عالم زاخیل منډی دکاندارانو څخه
خپله چې راته وایي مثلا دلته کوم شیان تاسو خرڅوئ؟
موږ دلته وریجې دي، غوړي دي، وړه دي، بوره ده، چای ده، پوډر هر بره د کور ضرورت څه شی نه چي دي شته دي. موږ سره
دل کوم چې راوړي
دان در دی ناراضي، غوړي چي دي، مالیزیا ناراضي، د روس ناراضي، د ترکیې ناراضي، او دا لوبیا نخود، دا نخود دا ترکمنستان ناراضي، او وړه وریجې چې دي پاکستان ناراضي.
کله دکانداري ناراض وي تاسو خپل شخصي ژوند ته، کله چې تاسو کاروبار کوي، دکان لري، اقتصاد څنګه ده؟ آیا دونه پیسې ګټئ چې بس سي؟
والا روزي آسان الله پاک ده، که دې ژوند او دې وضعیت الله ته چې ګوري ډېره سخته ده، کور چلوم خو بس الله پاک